دا مشال رادیو ده، وخت د ماپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې به پاکستانی پوسټ د امنیتي واک ورکول کېدل، په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه، د کراچي په سمندر کې د ډوبسو کسانو د خپلوانو اندېښنې، د اسرائیل او حماس ترمنځ زورباند او د چین د یو مشر ملا د وژل کېدو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ټوک ټکال سره جوړ پروګرام پام کوه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به مليحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې لسیول انتظامی سره د مرستې لپاره لنن نه پوز د دریو میاشتو لپاره امنیتی چارې سنبال کړي دي. د کراچۍ له سمندره د راوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. او د افغانستان ولسمشر د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلوای د رایو د پلټنو په نوې کړنلار کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوی. تفصیل: د سیویل انتظامی سره د مرست امنیت ساتلو په لړ کې د مرستې په غرض نن په اسلام آباد کې پوس چارج سنبال کړی دی. دا فیصله وفاقي حکومت د عین تر 215 سلوېختمې ماده لاندې کړې ده چې تر مخه به پوس تر اتلونکو درېو میاشتو پورې امنیتي چارې سنبالوي. د دې فیصلې تر مخه په ابتدایي توګه 350 پوځیانو په ابتدایي توګه د سیکیورټي انتظامات سنبال کړي دي. د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی نن مشال ریډیو ته د یاد آرټیکل پاړه وویل
چې چرته سے 245 ہو لگی هغه علاقہ کې ہائی کورٹ جرسڈکشن 199 ختم شي. بیا هغه سره به چې آرمی ایکٹ موو لے لینو، آرمی ایکٹ بدا وای چې هغه ځای کې به خپل فوجي عدالت نو ولګي.
وړاندې حکومت ویلو چې دا فیصله د سیاسي مقصد لپاره نه بلکې د امنیت لپاره کړې ده، خو مخالفو ګوندونو د حکومت دغه فیصلې مخالفت کړې دي او د حکومت ناکامي یې بولي. دا کراچۍ له سمندره تر وېستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. هلته موجود د مشال ریډیو خبريال وایي چې د نورو مړو د میندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا پیل کړي دي. تر اوسه پر وېستل شو مړو کې زیاتره پښتانه دي. دا کسان د چهارشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت ډوب شوي چې د اختر د خوشحالو پر مهال یې په سمندر کې لامبل. پولیس وایي له دوی سره داسې کره شمیر نشته چې ټول به 100 کسان ډوب شوي وي. د افغانستان د ولسمشر د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلوای د رایو د پلټنو په نوې کړنلار کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلار منلې ده. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې ویان سید فاضل سنجاراکی وایي
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
تر هغه وخت چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیول شوي، موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه کده شنبه ورځ وي او کبل ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي، په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی. جیمز کانینګم بیګا په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی افغان ولسمشر به د اگست میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې د رایو د پلټنو په بیا پیلېدونکي بهیر کې د پوره برخه واخلي. د رایو د پلټنو دا بهیر لا سبا نه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش د پنځشنبه په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروري ده. یانکوبیش زیاته کړه چې د هر ډول ځنډ او بې یقیني د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي حالت ډېر منفي اغېز دی. د جون پر 14 د ترسره شوو دویم پړاو ولسمشریزو انتخاباتو د ټولو خواوشه 8 میلیونو رایو د پلټنو بهیر د تیرې اونۍ په پای د تکنیکي ستونزې له کبله وځنډول شو. د انتخاباتو د کمیشن چارواکو ویلي چې دواړه کاندیدان یعنی اشرف غنی احمدزی او عبدالله پر دې سلا شوي دي چې څه ډول پاکې رایې له ناپاکو بیا لیکړي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د حماس په اکثریت میشته سیمه کې د دریو هفتو نه د زیاتې مودې تر جګړې وروسته په غزه پټۍ کې د دوه اویا ساعته لپاره اور بند شروع شوې دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړتوب په بشري بنیادونو دغه جنګ بندي د پېښور په 10 بجې شروع شوه. په عین حال کې په قاهره کې د اوږدمهاله حل لپاره خبرې اترې کېدونکې دي، خو فلسطینی چارواکو ویلي دي چې یو اسرایلی ټینک د غزه په جنوبي برخه کې د اور بند په وخت هم 4 کسان وژلي دي، ولخوا اسرائیل پر فلسطینیانو د سرغړونې تورونه لګوي. د جولای پر 8 نیټه د اسرائیلو لخوا په غزه کې کاروایی شروع کولو راهیسې له دې وړاندې هم جنگ بندیان اعلان شوي دي، خو بیا ټولې د جګړې له بیا شروع کېدلو سره ماتې شوي دي. د غزه چارواکي وایي چې په جګړه کې 4500 فلسطینیان وژل شوي دي، ولخوا د اسرائیلو لوري ته د 3 لسیزې وګړو سربیره 1 شپېته سرتیري وژل شوي دي. د یوکرین پوځ وایي چې نن د وخته د ډونیکس په ختیځ سیمه کې له شاختارسکار ګوټي سره نږدې د روس پلو بیلتون پالو په یو حمله کې د 10 پوځیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د پوځ یو ویاند وویل چې د 10 سرتیر رومړي نه تصدیق شوی ده، خو د نورو 4 کسانو د مړو شناخت نه دی شوی چې پوځیان او یا بیلتون پاله کېدی شي. د یوکرین پوځ په دې وروستیو کې د 100 ورځو تر سختې جګړې وروسته په ختیځ کې له بیلتون پالو نه ځینې هغه سیمې بیا ونیولې چې د دوی په قبضه کې وي. شاختارسک په هغه سیمه کې دی چېرته چې جولای پر 14 نیټه د ملیشیا مسافر وړونکو الوتکه راغورځېدلې وه. ګمان کیږي چې د غجاز بیلتون پالو وشتلې و. او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان سارونکي له هالنډي او استرالیايي کارپوهانو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ د یوکرین په ختیځ کې هغه سیمې ته ورسېدل چېرته چې د ملیشیا الوتکه را پرېوتې وه. دا ډله له څو ورځو هغه ګرونکو نښتو وروسته هلته رسېدلې ده چې د سیمې ته یې د دوی د ورتللو مخه نیولې وه. د یوکرین پوځ د پنځشنبه په ورځ وختي اعلان وکړ چې د یوې ورځې لپاره د روس پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد خپل عملیات ودرولې دي، خو رپورټونه وایي چې د دې الوتکې د غورځېدو ځای نسته بیا هم نختې روانې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د آئین د 245 مادې تر مخ امنیتي واک پوسټ سپارل شوی دی. د پاکستان د قانون په خوانی وزیر او د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی دا ماده د عدالتونو په اختیار کې کمی ګڼي.
دا ډیر خطرناک شی دی چې چرته 245 ولګي هغه علاقه کې های کورټ جوریسډیکشن 199 ختم شي.
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی په مختلفو ځایونو کې د احتجاج په توګه لارې تړل شوی دی. پروان خبرونه کې به دا هم واوري. د کراچي په سمندرګي کې له 200 کسانو څخه تر دې دمه د 150 کسانو مړي راایستل شوي دي، خو د ځینو خپلوان لا اوس هم د مړو انتظار کوي.
تقریبا پرون مازدیګر نه ده لاپتا شوی دي کنه مور اولو دلته هسپتال نه لښونه راتلل او پخې کې میلا ونه شو کنه اوس مو انتظار ده.
پروان خبرونه کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند سربیره په دوهمه نیمایي کې د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه واوري چې دا ځل اختر ته ځانګړي سوی او په تکراری ډول خبريږي.
تاسو خو نو باید چې خوشاله شئ کنه، د دنیا یو اختر وي او موږ تاسو ته څلور اختر درکو.
نو راپور نه لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو .com. راځو خپل لمړی راپور ته. د پاکستان حکومت په امر لننه تر درو میاشت پورې په اسلام آباد کې د قانون عملی کولو دنده پوسټ سپارل شوې ده. حکومت د پاکستان د اساسي قانون د 245 مادې یا د فی په عملی کولو پوسټ په اسلام آباد کې له ملکی واک یا سیویل پاور سره د مرستې په دنده ګمارلې دي. د دې د فی تر مخه د پوز یو ټولی په اسلام آباد کې د قانون عملی کولو ټول واک لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان د سیاسي ګوندونو خبرګون راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
لاروانو درې میاشتو لپاره د اسلام آباد د سکیورټي انتظام پوسټ په حواله کولو د وفاقي حکومت فیصله نن عملي شوې ده. حکومت د تیرې میاشتې په 25 جولای اسلام آباد د آئین آرټیکل 245 تر لاندې د اګست 19 نیټې نه پوسټ د ورکولو فیصله کړې وه. د فیصلې په اړه په 20 جولای مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د پوسټ غوښتو دا مطلب نه دی چې اسلام آباد کنټرول به د پوسټ په حواله شي، بلکې د دې فیصله تر لاندې پوز په د سیول انتظامی د سکیورټی په معاملو کې مرسته کوي او دا فیصله د شمالي وزیرستان اپریشن نه مخکې شوې وه. په ابتدایي توګه 350 پوځیان به د اسلام آباد سکیورټی ذمہواریانې سنبالوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې فیصلې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په اسلام آباد کې آرټیکل 250 د لګولو ضرورت نشته. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړي سینټر حاجی عدیل اوویل چې کله سوات کې طالبان وو نو د دې آرټیکل تر لاندې پوځ راغوښتی شوی وو، خو په اسلام آباد کې د دې آرټیکل څه ضرورت نشته.
اسلام آباد کے لوکل ایڈمنسٹریشن، پولیس، سول آرمس فورسز
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومی اسمبلی نمائندہ شهریار افریدی وای د حکومت دا فیصله به څوک هم خوښ نه کړي. دو اول چې د دوی د ګوند اول کوشش په دا وی چې په سپریم کورٹ کې د دې فیصلې خلاف اپیل وکړي.
دا کوم سوچ دا دې سره مو بالکل اتفاق نه کوو او دا دې وخت ډیر غټ غلط فیصله ده چې دا به په لانګ رن دوله ډیر غټ نقصان ورسوي.
هم په دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د سینټ نمائندہ سینیټر روبینا خالد وای
زموږ په حساب کې خصوصا داسې ضرورت نه وا، خو مطلب حکومت وخت هغه ته زیات پوهیږي کې دي شي داسې انفارمیشن یې هغه ته ولې چې ملک حالات خو ټیک نه دي او موږ اپریشن روان دي په وزیرستان کې، نو کې دي شي څه انفارمیشن دي ته وي چې داسې دهشتګردي کې دي شي نو هغه ایز ا پریکاشنری میجر کړی وي نو بیا خو ټیک دي، خو خالی خو بیا عمران خان د پاره کړی دي نو دا بیا غلطه خبره ده.
د ذکر ده په تیرو اوو کالو کې یو لس سل آرټیکل 250 تر لاندې پوز سیویلین ادارو مدد لپاره راغوښتی شوی دی. د یادونې وړ ده اسلام آباد های کورټ په 28 جولای د اسلام آباد انتظامی مدد لپاره پوز غوښتلو فیصلې په اړه وفاقي حکومت نه 6 اگست پورې جواب غوښتی دی. د حکومت دا فیصله د اسلام آباد ډیسټرکټ بار صدر نصیر کیانی لاړه په های کورټ کې چیلنج شوی وه.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل، د پاکستان حکومت د هیواد د آئین د 245 مادې تر مخه سر لننه د اسلام آباد امنیتي واک پوسټ سپارلی دی. پر همدې موضوع د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی سره مرکه کړې ده. ګیلانی چې په 1999 کال کې د قانون وزیر و نو د دې مادې له عملي کولو یې انکار کړی و. کاکړ د پښتلي چې د پاکستان د آئین 245 دفاع یا ماده څه وایي؟
دا ډېر خطرناک شی ده سر صاحب، چې چېرته د 245 ولګي هغه علاقه کې های کورټ جسټرکشن 199 ختم شي. یعنی که څوک یو نیول قید یې کړل که وای وجل 199 کې یو کار های کورټ جسټرکشن لري، بیا هغه سره به چې آرمی ایکټ موبل لري نو آرمی ایکټ بدا وایي چې هغه ځای کې به خپل ملټري کورس اسټبلش کوي به
فوجي عدالتونه
بلګي فوجی عدالت نو ولا جن دا 1989 کے گورنمنٹ ہو بے نظیر بے پہلا گورنمنٹ جو صلی اللہ منسٹر ہم آپ وہ خیلی بے سندھ کی وہ ایکشن ہوں ہوتا ہوگا کہ نہیں 245 پاور دلا کے ما ایز ا لا منسٹر آئی ریفیوز.
یعنی تاسو په 1978 نه اتیا کې واسطه نو هغه وخت تاسو د قانون وزیر واسطه د پاکستان هغه وخت تاسو ته وویل چې دا ولګوي تاسو انکار وکړي.
ما ما پرائم منسٹر ته ویل پرائم منسٹر ما ته ویل به سي ته لا منسٹر سمري ولا منسٹر نه ما انکار وکم از زنه شم کنه
ولي
دا پولیټیکل دا به تبي تبي هم دا کړه کته ته ما های کورټ جریسټریکشن به ختم شي ملټری کورس ولري هغه مې سوای دا څه قسم جمهوریت حکومت ده د باندې ډیر کشاله او شو هم دام اخر کې پرزیدنت پرائم منسٹر ته ویل چې ټول لا منسٹر راشه هم شار خان به خو به خپل کړی ورلو ولا مسا خان وایي چې ټول دا خبره کوي مګ از خو دا ما سره پرې منستر دا سنچي اوس ما به دول شي چې سلام منستر ما زب دا سمري بالکل دی له وتی ارمه
وي خار ګلانی سي بياني دا نن چې اوس کومه دفعه به دغه 250 وخت لګي نو د دې په نتیجه کې بوس عملاً فوج راځي او په لارو کوڅو کې به خلک
ویني عملاً کراږي کراږي هغه به سمري کوټ لګول شي دا یې خو خدا اوس ټول اختیار په غریته ورکو اوس دا ما ده خدا نه خاص تا کنن څوک سره ویو نه دې سکور پر سره شي کولای زای
بیا څه وشه
دې الله دې خدا جنته نو ورکی هغه بالکل وایته زه لا مرسته څه وایي زای سټاند بای دات شي ریفیوز
وافتخار ګلانی سي بین قانون عدالتونه یعنی فوج فوجي عدالتونه ولګوي یا څوک ونيسي نو د فوجي عدالتونو کې سزاوي لدی عام سیول عدالتونو زو مختلف وي کتونه
بالکل مختلف ول دغه کپتان صاحب کې نیو تارو وړي دوه کسان یو کس بیان ورکیو دا ویزه د شپږ مېشتې دوه کلم کېږي
یعنی دا حکومت قدم یا حکومت دا 245 یا 215 ختم کی عدالت
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار گیلانی و چی د دغه هیواد په سر شار اسلام آباد کې پوسټ د امنیتی واک د سپارلو په اړه زموږ د همکار عبدالحق کاکړ پوښتنه ځواب ولی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلي سیمو کې دا مهال د سیاسي، قانوني او آئینی اصلاحاتو ضرورت دی. د دوی په اند په دې لړ کې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین 248 ماده یا دفعه خند دی. د دې مادې تر مخه د پارلمان غړي د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای او همداراز د پارلمان یو قانون هم پر قبایلي سیمو نه عملي کیږي. د مادې تر مخه د قبایلي سیمو د چارو واک له ولسمشر سره دی. د پاکستان پیپلز ګوند د دې دفعې پر ضد په پارلمان کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې په اړه یې منور شاه معلومات راکوي.
تیره هفته پاکستان پیپلز پارټۍ په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې د قبایلي سیمو په اړه د آئین 238 ماده یا دفعه د صدر نه پارلیمان ته د ورکولو غوښتنه شوې ده. د دغه دفعې تر مخه پارلیمان دا حق نه لري چې د قبایلي سیمو لپاره د قانون سازي وکړي. د صدر نه پارلیمان ته دغه اختیار ورکول څه معنی لري؟ په دې حق له د پیپلز پارټۍ یو مشر سینیټر فرحت الله بابر وایي
دی وخت کې په فاتح کې په قبایلی علاقہ جاتو کې د ریاست چکم دری اهم ستون وی یو مقننه یو عدلیه او یو انتظامیه دغه دری اهم ستون کې دی وخت کې په قبایلی علاقو کې صرف انتظامیه موجود ده او هغه انتظامیه هم د فوج د اثر لاندې ده او هلته کې نه قانون ساز اسمبلی شته دی نه مجرم نه مقننه شته دی او نه هلته کې عدلیه شته دی او دا اختیار ټول اوس پوری صدر پاکستان سره دی د آئین د آرټیکل 238 لاندې.
فرحت الله بابر وایي د آئین د دغه دفې په نتیجه کې د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي چې د نور هیواد لپاره قانون سازي کې برخه اخیستل شي د خپلو سیمو لپاره د قبایلی ممبران، قومي اسمبلی او یا هم سینټ هیڅ کاروایی نشي کولای. بلخوا د پیپلز پارټۍ مخالف ګوندونه اعتراض کوي چې یاد ګوند د خپل حکومت پر مهال دا ګام اول نه دی پورته کړی. د دې په جواب کې نوموړي وویل
د خلکو دا اعتراض ډیر مضبوط اعتراض دی. زه دا منم چې په اصل لسم آئینی ترین چې کله کېدلو نو هغه وخت هم دا په کار وا چې دا اختیار د صدر پاکستان نه اخیستل شوی او دا پارلیمان ته ورکړل شوی دی. او دا وی وجه دا وی ځاکار بلونه شو دا کار کته ونه شو اون دغه سیاسي ګوندونه چې کله موږ د پاکستان پیپلز پارټي دا وی چې دا اختیار د پارلیمان ته لاړ شي نو اکثریت دا وی چې کوم نمائندګانو هغه ویش کسان چې یو چې دا خپل نسخن آئینی ترین کولو او ټول دا وی چې دا ډیرا نازک معاملہ ده او دا چې کوم دی دا تاسو په پارلیمان باندې فلحال پریږدئ دا د همدغه شان چې وي.
فرحت الله بابر زیاتوي د خپل حکومت پر مهال دوی آئینی بدلونونه د ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه فیصله ترسره کړي ځکه چې وړاندې پاکستان کې ځینې آئینی ترامیم چې ټولې پارټۍ پرې متفقې نه وي واپس کړې شوې دي. دا مهال د صدر نه پارلیمان ته د قانون سازۍ اختیار د ورکولو څومره امکانات دي؟ نوموړی په دې حق لوایي
زما خپل خیال دا دی چې دا چې بس مشکلات بنی وي یو خدا په قومي اسمبلی کې هغه ریزولوشن کړی دی او په سینټ کې ما خپل طرف نه بل داخل کړی دی او هغه بل چې کوم دی هغه پرایویټ ممبر بل دی او هغه بل اشاره دی نشي هغه به د تیر په ورځ هر کله چې کله سینټ اجلاس راشي او د تیر ورځ وي نو هغه بل به مخامخ راځي او په هغه کې به زه دغه خبرې کوم. زما دا خیال نه دی چې سیاسي ګوندونه به د دې مخالفت په اسانتیا سره وکړل شي او چې یو ځل یې سینټ کې پاس کړي نو یا په قومي اسمبلی کې د دې مخالفت کول به حکومت ته ډیر ګران پریوزي.
بلخوا د روان کال د اپریل په اوومه نیټه د پیښور های کورټ هم پارلیمان ته امر کړی و چې د آئین په 224 ماده یا دفعه کې د بدلون وکړي، خو د مسلم لیگ نون واکمن مرکزی حکومت د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي چې د های کورټ دا فیصله منسوخ کړي.
منور شاه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په قبایلي سیمه کورمو ایجنسی کې د مذهبي عالم شیخ محمد نواز اغا عرفانی د پلویانو لخوا احتجاج دوام لري او د سیمې په بیلابیلو ځایونو کې لارې تړل سوي دي. امولس وای د لارو تړلو له کبله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې دینی عالم شیخ محمد نواز اغا عرفانی پلو خلکو لخوا احتجاج د شروع کېدو وروسته په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوې دي. عبدالمنان په نامه یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل چې ټل پاړه چنار روډ کله وتړل شي او کله خلاص شي، خو په نورو ځایونو کې لارې په مستقله توګه تړل شوې دي.
صدر وخله تر منګل پورې چې کوم روډ دی دا بلشخیل نه وخله تر پاړه چنار پورې څه ځایونو کې حکومت بند کړی او څه ځایونو کې عوام بند کړی او دې ځایونه د پاړه چمکني څه کومې لارې غاونه باندې او د تری منګال او د مقبل او د کوم مخته کومې علاقې دی هغه لري اټولي باندې تل پر په خبر لري کومه دی هغه علي زای کې تقریبا بیگانه حکومت بند کړی دی.
بلخو لارې د بندیدو په وجه زای اولس په مشکلاتو کې دی. ملک فضل ګل زادران په نامه یو زای مشر مشال رډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې لارې دې زر تر زره کولو کړی شي.
او مو وی گاوري دې دلته مړی شوی و غم په سادي کې خاخ کړ او مته دومره زیات مشکلات په تری منګال په غوزګړی بشاری پسوینی شگی میڈیسن نشتا دی پر ویجلی پرته دی بیماران پرته دی او دی دلیاری مشکلات و جنمون سلرم اوریز دی متلیار باند او دی وجنمو حکومت پولیټیکل انتظامیات اپیل کو سی مودی په داروډ غاور وکي.
واضح دی چې په بڑچنار کې یوش میر خلک د اختر اول ورځ نه په احتجاج ناستي. مظاهره کوونکو غوښتنه ده چې کورمه ته د شیخ محمد نواز اغا عرفانی د ورتګ اجازه ورکړي. دوی د پولیټیکل انتظامی دا غوښتنه هم کوي چې په جلونو کې بند دوی شاو خاصل کسان زرت زره خوشی کړی. پولیټیکل انتظامی یو مهم چارواکی مشال رډیو ته ویل چې شیخ محمد نواز اغا عرفانی په سیمه کې ممکنه فسادات جوړولو په تور کورمینا دولت وینا وستل شوی دی. دوی ویل چې په سیمه کې لارې د سکیورټی صورتحال په وجه تړلې دي. انتظامی چارواکی زیاتوي چې حکومت او ولس ترمن جرګې هم روان دي چې د خلکو احتجاج پایتا ورسول شي. طارق اورکزی، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
دا مشال رډیو دا
د اختر په لومړی دو ورځو د کراچی په سمندرګي کې له ډوبسو څخه د 13 کسانو مړی ایستل شوی دی. دا کسان هغه وخت په سمندرګي کې ډوبسول چې هلته لمبل او لوی چپو لاندې کړل. پولیس وایي د نور مړو موندلو لټون لا هم روان دي. ظفر کریمی د ډوبسو د کورنیو لغړو او خپلوان سره خبرې کړې دي. راځي چورته غوښتو.
زما نوم ده غلام حسین، وطن کې هو جنوبی وزیرستان. زما اعتراض وی هغه بچای ورکشه وای کنه او هغه نما مجاهدین دا تقریبا پرون مازیګر نه لاپتا شوی دی کنه او موته چې اطلاع وشول تقریبا سوتان ټیم وکنه مورال دل د هسپتال د لښونه راتلل او پاګه کې میلاو نشه کنه او اوس مو انتظار دی کنه وای چې د نیوی والا جکوم علی کیپټر د ری سره لښونه راو باسی کنه
دوتریو چکر لتیو سیل صاحب لتیو یو سره بل کسمو دوړه چپورا نه ولې دی هغه یو خدای پاک جمله کډ نور کسانو په مدد سره راوته دی او د تقریبا د اختر پاول راز مازیګر د 100 بجو نه 15 بجو نه والا تر اوسه پورې پته نه لګی.
زما خپل نوم عبدالمتین دی او دا اختر پورز باندې دی مرګرو سره راغلی چکر لا دی 15 مرګریو دوه مرګری ته واپس راغلی هغه ته کمیسونه او سپلای ته واپس وړي دي واپس کور ترا لوي دا شان کسان او ډوب شوی دي او دا بیا ور پسې منګرالو تقریبا 10 بجې منګر غلی یو او نو ولته کې پولیس والا او نه ولته کې روشنی وا موږ پیسې ګرځیدلو څوک پارکونو کې څوک پیسې کنارې بغاړه به یو کسلاش دا میلاو شول د درې مرګری پاتې شوی یو او د دوه د اوسه پورې سپته نشته.
وطن خو موږ وزیرستان دی عمر خو ما 55 سال دی دلته پرونې ما بچای وته نه ونده کور نه سار ټیم کې اتنه باجې کې دوستانه بالا لا و چې چکر وای گاڑی نہ راغ رہے ڈرائیور دے وہ تقریباً 22-23 سال عمر کے دیں گھر سے پکے مندے نا
د کراچی په سمندر کې د ډوبسو کسانو خپلوان و چې تاسو یې ژغون اوریدل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اسرائیل او حماس فلسطینی وسوالی ډلی د دوه اویا ساعته دور بند هوکړه کړي چې نن د جمعې په ورځ پیل شو. دغه اور بند چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون له لوري اعلان شو. په کې راغلی دی دور بند مخه ولسی خلک ته د بنیادی بیړنیو بشري مرستو رسولو موقع او د مړو د شخول لپاره وخت ورکول دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه راپور جوړ کړی چې اسرائیل له مومند درته اوروي.
اسرائیل او حماس فلسطینی وسلواله ډلې د دوه اویا ساعتو اور بند کړي چې نن د جمعې پرځ د پیښور په وخت د سهار پر لسو بجو پیل شو. د غوربند د امریکا د بونو چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون له لوري اعلان شو. په نوې ډیلی کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلی کیری ویل
دا یو ښه موقع او وخت دی د دواړو غاړو او مختلفو ډلو لپاره چې د دې جوګه شي چې له اسرائیلو سره کینی په دې هدف چې د مستقل اوربن لپاره لارې ولټول شي. او بیا ښکاره خبره ده چې له وخت تیرېدو سره به نورې بنیادی مسلې هم پرله پسې حل شي.
بیان کې راغلی دی د اوربن مخه ولسی خلکو ته د بنیادی بیړنیو بشری مرستو رسولو موخه او د مړو دفنولو لپاره وخت ورکول دي. بیان زیاتوي د جنگ بندي یو مقصد دا هم دی چې زخمیانو ته درملنه ورکړل شي او خلک ځان له خوراک جمع کړي. په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون او جان کیری د ګډ بیان لوستو پر وخت د بان کی مون ویاند سټیفان دی جارک ویل اوربند دوران باز وکونه پر خپل زیونو موجود وی.
د اسرائیل او فلسطین دواړو خاو استازي بډیر زر قاهره ته ولاړ شي چې دا رنګ د مستقل اوربند راوستو په خاطر له مصری حکومت سره خبرې وکړي.
لکه چې په غزه کې جګړه شروع شوه د اسرائیل او فلسطین ترمن څو واره جنگ بندي شوه خو بیا د یوې نوې جګړې په پیل سره دغه اوربند مات شوه. جانکاري ویل دي چې اوس هم اسرائیل ته د دفاعي عملیاتو د ترسره کولو اجازه ده. دغه عملیات په غزه کې موجود د وسلوالو ټنلونو تباه کولو لپاره ترسره کیږي. اسرائیل هوټ سرګن کړي چې دوی به هغه سرنګونه تباه کوي کوم چې فلسطینی وسلواله ډلې د دوی پر ضد حملو لپاره کارولې شي. د غزه چارواکو ویلي دي د څلیرشتو ورځو په جګړه کې له 4500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره ولسی وګړي دي. بلخو د اسرائیل یو شپېته پوځیان او درې ولسی وګړي هم وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جګړو له کبله د غزې څلورمه برخه آبادی بې کوره شوې ده. اسرائیل وایي د دوی د حملو هدف د خپلو خلکو دفاع کول دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشري نیوی پیلې په غزا کې د اسرائیل لخوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې غندنه کړې. نوموړي په خپل بیان کې د اسرائیل لخوا په کورونو، سکولونو، هسپتالونو او د ملګرو ملتونو پر هغو ځایونو د بریدونو ذکر کړی چېرته چې 2.5 لک ولسی وګړو پناه اخیستي.
چین ویلی اسلام پاله وسلوالو د هیواد په سینکیانګ صوبا کې حکومت پلوه مولا وواشه. د جماعتایر په نامه دغه مولا د چین د تر ټولو لوی جماعت امامو. رټس خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې تاسو یې ورته بولم. رټس خبري اژانس لیکي درې مشکوکه اسلام پاله وسلوال چې په چاقوانو او تبرونو سمبالول د چهارشنبه په ورځ د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د هیواد د تر ټولو لوی جماعت امام وواشه. دا پیښه تر هغه څو ورځو وروسته رامنځته کیږي چې په چاقوانو سمبال یوې ډلې په همدغه سیمه کې پر یوې حکومتي ودانۍ برید کړی وو. د حکومت د معلوماتو سره سم درې واړه برید کوونکو چې په نژادي توګه د اویغور نومونه درلودل د جماعت طاهر په نامه پر هغه پیژندل شوی حکومت پلوه امام برید کړی چې د کاشغر ښار په ادګا جماعت کې امامت کاوه. سینکیانګ چې د اویغور مسلمانانو مرکز دی ترکی ژبه وایي او د کلونو راهیسې د تشدد لړۍ پکې روانه ده چې حکومت یې تور پر اسلام پاله وسلوالو او یا بیلتون غشتونکو پوری کوي چې د دوی په وینا د شرقي ترکستان په نامه یو خپلواک ریاست جوړول غواړي. جلاوطن اویغوري ډلې او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې د حکومت ځپونکو تګلاري او پر اسلام کنټرول دوی ناکراری ته پارولي خو بیجنګ دای دا ویره دوي. د چین د سینکیانګ حکومت پر خپل خبری ویپان د پنځشنبه په ورځ د کلی چې پر تایر د سهار تر منځ اورست درو کسانو برید وکړي. دوه کسان د پولیس لخوا پر ډزو وژل شول او دریم کس ژوندۍ ونیول شو. د حکومتي رسنیو تر مخه په سینکیانګ کې تشدد د تیر کال راهیسې ډیر زیات شوی چې د یو شمیر پولیسو په ګډون په سلګونه کسان پکې وژل شوی دي. په سینکیانګ کې تاوتریخوالی تر هغه وروسته نور هم زیات شو کله چې چارواکو مسلمانانو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د مذهبي روایت پریږدي. د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ډلو په وینا دا ګام د اویغور د لژکیو د ځپلو په معنا و. سینکیانګ د سکرو، تیلو او ګیس غنی زیرمې لري او په ستراتیژیکي توګه له منځنۍ آسیا، افغانستان او پاکستان سره پوله لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د مازیګر درې نیمې بجې سوې. ملیحا میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
له سیویل انتظامیه سره د امنیت ساتلو په لړ کې د مرستې په غرض نن په اسلام آباد کې پوسټ چارج سنبال کړی دی. دا فیصله وفاقي حکومت داین تر 2015 مادې لاندې کړی ده چې تر مخه به پوسټ تر راتلونکو دریو میاشتو پورې امنیتي چارې سنبالوي. دا کراچۍ له سمندره تر راوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د نورو مړو د موندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا پیل کړي دي. تر اوسه پر راوستل شو مړو کې زیاتره پښتانه دي. د افغانستان د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلوای د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. خو د اشرف غنی احمد زی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د پلټنو په بیا پیلېدونکي بهیر کې دې پوره برخه واخلي. د رایو د پلټنو دا بهیر له سبا نه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کو بشویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروری ده. په غزه پټه کې د اوربند شروع کېدلو 100 غنټو وروسته جنگبندي بیا ختمه شوې ده. فلسطینی چارواکو ویل چې نن د جنگبندي د اعلان وروسته په 100 ساعتو کې د نن د غزه په جنوبي برخه کې اسرایلی بمباري په درجنونو کسان وژلې دي. بلخوا اسرایلو پر فلسطینی وسلوالو د سرغړونو تورونه لګولې دي. د یوکرين پوز وایي چې نن د وخت د ډونیس په ختیځي سیمه کې له شختارسک خارګوټي سره نږدې د روس پلو بیلتون پالو په یو حمله کې د لسو پوځیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د پوځي ویاند ویل چې د لسو سرتي رومړي نه تصدیق شوی خو د نورو سلورو کسانو د مړو شناخت نه دي شوی چې پوځیان او یا بیلتون پال کې دي. شی او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکي له هالنډي او استرالیا کارپانو سره یو ځای د پنځمبي په ورځ یوکرين په ختیځ کې هغه سیمې ته رسیدل چېرته چې د ملیشیا الوتکه راپریوته وه.
اوس هم ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان ورته کړې ده.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پاکستان حکومت په دیر چیک پوسټ د افغانستان د اویانا اتیا وسلوالو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او په افغانستان یې زور ورکړی دی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات اوچت کړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان په دې وروستیو کې د خبرې ته د افغانستان، امریکا او د نیټو فورسز توجه راوستې وه چې په هغه ځایونو کې د طالبانو خلاف د کاروایۍ ضرورت دی چېرته نه چې دوی د پاکستان پوځ خلاف کاروایانې کوي. خو په دې تجویز چا توجه ورنه کړه. ادارې وایي که د پاکستان په دې تجویز توجه ورکړې شوې وه نو داسې پیښه به مخې ته نه راتله. د ادارې په وینا په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن خلاف دا حمله هم غیر متوقع نه وه. ادارې زیاتوي موږ ګڼو چې افغانستان حکومت به خپل سرحدي علاقې محفوظ جوړولو لپاره د ځنډ نه کار نه اخلي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به کوټلي اقدامات اوچتوي ځکه چې روان کال د افغانستان نه بهرني پوځونه هم روان دي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې دا حمله په یو داسې وخت کې وشوه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن روان دی. ادارې وړاندې لیکي چې افغانستان سره سره نورو ملکونو ته هم پکار ده چې پاکستان کې امن په ځای کولو لپاره د خپل حصي کردار ولوبوي او په سرحدونو د سکیورټي انتظامات نور هم ښه جوړ کړي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د کراچۍ د سمندر په غاړې یو شمېر خلک سیل له راځي خو دې سره د سیر شاخوا 3 کسان وژلې دي. ادارې وایي د دې پیښې الزام په حکومت ولګول شي که په ولس چې ورته د لاپرواهۍ احساس ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې دا پیښه وشوه او ډوب شوي کسان واپس نشي راتلی. ادارې زیاتوي په ښه موقعو حکومت د سمندر په غاړه دفعه 144 نافذ کوي او که وکتل شي نو د دې پیښې ذمهواري په حکومت راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې د چین په سینګیان کې د سو وسوالو بریدونو لامل د چین پراندیشنو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي پاکستان د اسلام پالي سغدريزي د پیدا کولو مرکز دی. بلخو امریکایي څرنیز ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په لیکنه کې د امریکا د هغه پریکړې پر پایلو باز کړې دي چې تر مخه هغه هیواد له افغانستانه ټول جنگیز واکونه باسي. بوروال کاکړ د دوه مقالو مهم برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله پاکستان د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو داسې ویل کېده چې دا کار یې د امریکا لخوا تر زیات فشار وروسته کړی دی. خو د مجلې په لیکنه د پاکستان د اوږدمهاله دوست هیواد چین امنیتي ضرورتونه تر هغو اندېښنو زیات مهم ثابت سو چې د امریکا کانګرس یې لري. مجله زیاتوي چې چین دا وخت د ترهګرو بریدونو له یو داسې سختې لړۍ سره مخامخ دی چې په تیره یوه لسیزه کې یا په هغه هیواد کې ساری نه لیدل کېږي. سینکیانګ د چین هغه سیمه ده چې هم له پاکستان سره پوله لري او هم له ډېرې مودې راهیسې پکې د مسلمانانو او چینی ولس ترمنځ شخړې دوام لري. پاکستان هغه ځای دی چې د سینکیانګ مسلمانان پکې له اسلامي سخت دریځو سره تړاو پیدا کوي او د دې کسانو لپاره تر ټولو مهم ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. چین له ډېره وخته له پاکستان غوښتنه کوي چې د یوغور په نامه د دې وسلوالو او د هغوی د منځنۍ اسیا د ملګرو پر ضد عملیات وکړي، د کومو د فعالیتونو مرکز چې شمالي وزیرستان پاته سوی دی. فارن پالیسی مجله لیکي دا له چین سره اړیکو ته زیان رسوونکی یوازنی عنصر اوسېدلی دی چې پاکستان د دې یوغور وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی دی. بل پلاو بروکینګز انسټیټیوټ د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو بحث کړی دی چې له افغانستانه به ټول جنگي ځواکونه وباسي. مقاله لیکي دا ډیره مهمه ده چې امریکا خپلې دې پریکړې ته د پوره کولو په موخه لومړیتوب ورنه کړي چې ګواکې تر 2016 کال به ټول جنگي ځواکونه له افغانستانه باسي. د ادارې په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما اداره باید د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې پاتې سي، کوم چې د امریکا د امنیت لپاره هم ډیر مهم دی. مقاله زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو ته پکار ده چې د القاعده، حقانی شبکې او لشکر طیبه غوندې ډلې جدي واخلي او د هغوی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ دا مقاله زیاتوي چې که امریکا چیرې خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه وباسي، نو د دې معنی به دا وي چې بیا به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه د اډو او نه هم د بې پایلوټ الوتکو غوندې وسیلې پاتې سي. مقاله په پای کې لیکي امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه د وتلو تر تګلاره پر دې فکر وکړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم ستاسو پام د ټوکو ټکالو څخه د جوړ اونیس پروګرام پام کوه پر لور راګرځوم چې دا ځل اختر ته ځانګړي سوی دی او تاسو یې په تکراری بڼه اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی.
السلام علیکم ګران روژې زپلو او اختر پر سوال اوریدونکو، ګورګین مرچکی حاضر ده سره د اختر د ډیرو ډیرو اډوانس مبارکیانو او تودو تودو سلامونو سره. ستاسو به یقینا دا خیالو چې ګورګین به اوس دا وای چې د تودو تودو ځلیبیو سره، د ګرمو ګرمو مانچو سره او د خوګو خوګو مټایانو سره. استاسو دا خبر شاید هیر شو چې د ریپورټر میټایی خبرونه وی، جلیبی را پورونه وی او مانچی احلانجی وی. نو ملګرو هیله لرو چې درځانو بکین چې کړی نه یاست، کسابانو به چاړه کړی نه یاست، د اختر پوره جیب کتره یعنی ګند کپان هغه هم راوزی، هغه به استره کړی نه یاست او بسکوټو او مټایانو والا به کتره کتره کړی نه یاست. ملګرو په ملک نه پرسان کې چیرو جیوی، نو د ګرانی انجکشن تیار وی او چې اختر راشي نو هم د خلکو د پاره ټینشن تیار وی او په دې لړ کې تر ټولو لوی ټینشن او انجکشن چې مونږ ته را لګول کیږي هغه وی د میاشتې جګړه. هسی خو زمونږ په هر خبره جنگ وی، په مځکه جنگ، په پاټۍ جنگ، په جنډۍ جنگ، په کرسۍ جنگ او په دغه ورځ په سپوږمۍ جنگ. یار دا ته دوو ورځو ده، نه نه دا د درو ورځو ده، نه مڼه دا خو د یوې ورځې ده. یار یوه مو وخوړه، نه مڼه نه مو ده خوړلې، دوې مو خوړلې دي. د ټولو یو اختر وي او زمونږ په علاقه کې ماشاءالله درې درې اخترونه وشي. یو د سعودي میاشته ګوري، یو ګروپ بیا د افغانستان، بل یو شی نه مني صرف میاشتې مني، او یو ګروپ بیا د ملک نه پرسان د میاشتې شیدایي. دا واری چو میاشت لیدل شوی او چو اخترونه کیگی دا توتکی چکری دا اختریت راپور.
ملګرو دا وخت د ایلول کمیټې د مشر شاغله مفتی مجیب ریمون سره ویلوړایم. سلام علیکم مفتی صاحب.
ویل کی کم خو ولاړی شانت کمخت زما چشمی سش.
وی وی دا سړی څه کوي؟ مړه مخ مخ دې ته ویلوړایم چې ته مو نه وینې نو درته وایې چې دا میاشتې بیا څنګه ولیدله.
زما یې د میاشتې لیدو سره څه کار؟ ما ته خو د سیب فون راځي که نه. هغه وایي چې ولیدل شوه، زه وایم اوکې، او که هغه وایي نو، زه وایم نو.
ها نو یې دې مطلب دا ده چې ته د سیب په خوله کوې او د خلکو نه مانې؟
د خلکو د څنګه ومنم؟ زمونږ د خلکو او په خاص ډول د دې نسواریانو چې وس وچلیږي په پنځلسمه روژه به بیا د اختر اعلان را باندې وکړي که نه.
ها نو ځکه بیا ته د سیب خبره مانې؟
ګوره مڼې په خبره ولې سر نه خلاصوي؟ څوک چې تنخوا درکوي، جیب خرڅ درکوي، د هوټلونو مزې او د جهازونو ټکټونه درکوي، د هغه خبره به منې که نه؟
ها د خلکو یو بل الزام په تاسو باندې دی، هغه دا یایي چې تاسو په کمیټې کې ټول هغه بوډوګان شامل کړي دي چې په دوه ګزه خو سړی ویني نه، نو دا میاشت به څنګه ویني؟
دا سراسر دروغ دی، بوتان دی. تاسو یقین وکړئ موږ چې هر څوک په خپله کمیټې کې اخلو اولې د سترګو ټیسټ اخلو او بیا یې په کمیټې کې شاملو که نه.
د سترګو ټیسټ؟
هاو که نه. تاسو د سړي خبره کوئ؟ موږ خو په لین کې غوایي، یعنی سانډه، میخه، آس، اوخ، چیلې، ګډ، بلکې کله کله چرګ او چرګوړی هم ودرو. بیا د خپلې کمیټې د هر ممبر نه جلا جلا تپوس کوو چې دا څه دي، دا څه دي، دا څه دي. دوی هر څیز جلا جلا موږ ته راوښي، بلکې نر او ماده یې هم راوښي.
نو خلوی په کرونچې بیا مې مو په وطن کې څالور څالور اخترونه وي.
تاسو خو نو باید چې خوشحاله شئ که نه. د دنیا یو یو اختر وي او موږ تاسو ته څلور څلور اختره درکو. اختر د خوشحالۍ ورځ ده چې څومره ډېرې وي هغومره ښه وي که نه.
خانو تاسو مو ته دا وایئ چې په دې کمیټې تاسو دومره ویلې مایان یې، د تېرو لسو کالو نه یې نه پرېږدې؟
کمال دی، ولې پرېږدم؟ ولاکې ګرسرې پرېږدم. مولانا شفیع الحق ولې د حکومت او د وسله والو کمیټې نه پرېږدي؟ حالانکه مذاکرات ختم شو، جنګ برته شروع شو.
نه یې تو په خیال ویلې نه پرېږدي؟
که په ملک ناپرسان کې مزې کوي، مفتي چکري خوري، ناشتي او سلاتي خوري، نو په یوه حکومتي کمیټې به خامخا ننوځي. ممبره بې جوړېږي، مفته روټۍ، مفته ګاډۍ، مفته کوټې، مفتې روپۍ، او بیا دا هلال کمیټې. دلته خو چکرونه هم شتې او نوټونه هم، خوندونه هم او ثوابونه هم. اولکو تیاریانې شروع کړي که نه؟
د چه شي تیاریانه؟
د غټ اختر د میاشتې د لیدو تیاریانې مڼې.
د غټ اختر میاشت و د اوسانه؟
تو تکه دنیا ډیره ایډوانس شوه که نه. موږ هم باید چې د وخت نه دمخه پلینینګ وکړو او که نه. کوچنی اختر پرېږده، دا د غټ اختر سندره واوره په ایډوانس کې او که نه.
اختر باندې د چرګا لالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. کور والا ویل شپن سراوړه کباب خورم، نن یې بې حساب خورم. ما میږه ډنګره وروستل په لارې مړه سوله، کور مخکې چپه سوله. پنجوالا په خشم وای خبره نه اورم خلکو، نه یې خرڅوم خلکو. داور په اختر باندې د چرګ حلالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. خوشی ماول اختره با اخلمه، سربه باندی اخلمه. داده
گنج احوال دی اس بچنگ بسوڑم خلگو دالو نبخرم خلگو شپاش در نیوار کلی کری شپاش سر حدو ندی وچ کلک ورنو ندی داواری یوا کٹولا نخیرات وم خلگو ٹولا پوٹا وم خلگو داوار پاک در باندی دا چرگ حلال وم خلگو پیسے نلرم خلگو
نوگرانو کساب زده اوریدونکو بریکنگ نیوز ده چې د اختر په اول ورځ د انسانانو هسپتالونو خوڅه د ګوڑا هسپتال ټول واډونه هم د مریضانو نه ډک شول. دا ولی نن مونږ خپل استودیو ته ډاکټر لړم صاحب را غوښتی دی د دنه به ما او توتکۍ تپوسونه کوو. ډاکټر صاحب اول تپوس دا دی چې دا د اختر په ورځ دا په مریضانو کې د برکت سبب څه دی؟
د ټولو نه د مخه خو زه کتونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د لمنې روی ورته نیسم. د خدای پار دی لږ خوره روټۍ که د بل د خېټه خو مو خپله ده. د اختر مطلب دا خو نه دی چې د نس نه ګونې جوړه کړه، نه خواږه ګورې نه تراخه، نه کلک ګورې نه پاسته، نه کچه ګورې نه پاخه، نه خپل ګورې نه د بل. دې مار ساړه چار جلبې د مخه ور سره اچار د کیک سره ناتار، نو څنګه منه کېږي په نس کې بمبار. دې مار ساړه چار او دې مار ساړه چار.
اخه تاسو ماته دا وایست چې په اخترونو کې خلک د ایشیدلي اګۍ ډېرې زیاتې خوري، دا په صحت باندې څه اثرات اچي؟
ښه نه مو خرابه نشه په هغه شوق چې تاسې کوئ. تیر کال یو په اختر راوستې په نس کې دغه اګۍ بنده وه. په مټې د روژې نه دوې ورځې د مخه د پنځو اپریشنونو وروسته خپل کور ته لاړې.
پنځه اپریشنه او صرف یوې جوش کړې اګۍ دپاره؟
د جوش کړې اګۍ دپاره نه، دو دکو هغه چې جنګۍ اغه لاکی اگه ژوندې تیر کړې وکنه، اغه خاص په کلمه کې بندوه.
ترکیب میدوم بکم کرتا راوڑم، ترکیب میدوم بکم کرتا راوڑم. یار نور زمان خانم یورانک ڈاکٹر، یار نور زمان خانم یورانک ڈاکٹر. ترکیب میدوم بکم کرتا راوڑم، ترکیب میدوم بکم کرتا راوڑم. یار نور زمان خانا ویوران اگر داکتر، یار نور زمان خانا ویوران اگر داکتر. ڈاکٹر کو دراز پہ رکھی، ڈاکٹر کو دراز پہ رکھی. وکس پہ خرچی کور میں خرچ کی دکانوں نے یار ڈاکٹر. پلزان بندی گوم اتا دن در دم، یار نور زما خانا نیورانک ڈاکٹر، یار نور زما خانا نیورانک ڈاکٹر. پھر کی بمی روم بکم کور در آوڑم، یار نور زما خانا نیورانک ڈاکٹر، یار نور زما خانا نیورانک ڈاکٹر.
او اوس ملګرو زو د اختر لیونۍ مشاعرې ته چیرې چې د خار مفلسه در پدره میرمن زده ګرانۍ زده او ګرمۍ زده شاعران سره راغونډ شوي او د خپل زړه غوټي یو بل ته خلاصوي، نو دا د مشاعره او تاسو. گرانو در پدر خاک پسر د درزی په کینچه وحل شو، د کساب په چړو حلال شو، د ماشومان و میرمنو فرمایشونو زغلولو تکولو اوریدونکو، مفتون گلابی ستاسو په خدمت کی د اختر د خصوصی لیوانه مشاعره سره حاضر دی. په دې لیوانه مشاعره کی چې کوم لیوانی شاعران برخلری، د اغوی نامی په دې ډول دی: خاغل جمالو مات مات، شمالو شفتالو، کمالو دل زخمی، او دنن د مشاعری خصوصی شاعره لونگین ماجبین کتبین. او ستاسو د ټولو په فرمایش به د ټولو نه وړاندي زه خپل کلام تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی محبت او توبک. لونګینې ماجبینې کټبینې صاحبه، ستاسو خصوصي توجه غواړم.
ارشاد ارشاد.
نه عشق پاتې شو، نه محبت پاتې شو، نه توبک پاتې شو. نه عشق پات شو، نه محبت پات شو، نه ټوپک پات شو.
وا 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 وا.
مارکیټ ته چور دنه نشوم، نه لک پات شو، نه کک پات.
ډیر ډیر الا ډیر الا.
جامی چې می واخستی، سندل چې می رانی ول، بسکټ چې می پکړل. جامی چې می واخستی، سندل چې می رانی ول، بسکټ چې می پکړه، لنګو لاش سوم، نه توتک پات شو، نه تلتک
پات شو. ډیر الا ډیر الا.
د خزو فرمایشو چې بخمل راوړه، کیم خاب راوړه، ساړه راوړه، د ټولو پوره وړی شوم، نه تاجک پات شو او نه ازبک.
ډیر الا ډیر الا.
د دکاندار چړې پلاس کی، چاکوګان پلاس کی، ساتولان پلاس کی، دا څنګه مسلمانی شوه چې نه حق پات شو او نه ناحق پات. پخوا و اخترونه وسیلی وی، مهربانی وی، قربانی وی. پخوا و اخترونه وسیلی وی، مهربانی وی، قربانی وی. چه سوالاغه پختانه اوس خونه اتسک پاده شو او نه خطک پاده. په هر کور به میلمستیا وی، اترونه و دلونه و دسترخانونه و. په هر کور به میلمستیا وی، اترونه دلونه و دسترخانونه. دا اوس څنګه اختر دی؟ خو نه سست پات شو او نه کلک
پات.
درزیانو یم شکوله، کسابانو یم شکوله، بسکوټانو مټایانو یم شکوله.
سن نازک خالی دا وا و ډیر خالی.
درزیانو یم شکوله، کسابانو یم شکوله، بسکوټو مټایانو یم شکوله. اوس نو دا حال دی چې نه موږک پات شو او نه کرک پات
شو. ډیر خډیر الا ډیر الا.
او اوز زما د دې رنگین کلام نه روستو زه د کلام پیش کولو د پاره بلنه ورکوم شمالو شفتالو سیب ته.
مهربانی سیب. اول شعر دی؟
ارشاد ارشاد.
خلق وای چی اختر دی؟ اختر نده یو خنجر دی.
آخه وی
خلق وای چی اختر دی؟ اختر نده یو خنجر دی. پسی نکی می خخ شوی، زرمی دریزای پنچر دی.
وا 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 وا.
پزاره امینتو می ده یو سوت تو کور پیدا کرد. پزاره امینتو می ده یو سوت تو کور پیدا کرد. درزی داسی شرموله چی ده جی پر زای کالر ده.
وای 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 وای. واش 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 واش.
میتایانو بسکیتونو لحلالو نزخلاص کرم. میتایانو بسکوتونو لحلالو سخ خلاص کرم. ده بیگم فرمایشی لیست راجک کرده بلد پریشر ده.
بابا 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 بابا.
او پدې ملک نه پرسان کی خشیان د سرمایدارو.
او خېویل خېویل.
پدې ملک نه پرسان کی خشیان د سرمایدارو، د غریب په نصیب کې یا سوټه دی یا چتر دی.
او
چې خوندونه اخستلې دغه تریخ ساعت یې. او چې خوندونه اخستلې دغه تریخ ساعت ایرو درې ودونه بخمل غواړي د کوچنیانو یو لخ کرده د اختر ورځ خوشحالي وي خو ملک صاحب پریشانه ښځو غوښتي سینډلانو د اخستي زوړ جوګر دی نه ختمیږي دا سوداوي زنانه که مردانه وي پوروړي شو د ټولو نرخزی دی او که نرده
گرانو او بیگمزده اوریدون کو داو شمالو شفتالو چې خپل د جوشه ډک کلامې تاسو ته وړاندې کو او اوس زه بلنه ورکوم جمالو مات مات سیب ته.
زما د غزل عنوان دی جناب ملک صاحب چې څلور ودونه یې کړي دي. تا ته چا ویل ملک چې څلور ودونه وکړه؟ تا ته چا ویل ملک چې څلور ودونه وکړه؟ ککرۍ دې سوله پکه او صدری سو درڅه
ورکړه.
د اختر ورځ روپۍ غواړي شنه بنګړي او ګوتمۍ غواړي. د اختر ورځ روپۍ غواړي شنه بنګړي او ګوتمۍ غواړي. اوس نو وازه خوله ولاړې خپل تندی وې ټک
ټک.
د کوچنیانو څخه ورکې د میرمنو څخه پټ. د کوچنیانو څخه ورکې د میرمنو څخه پټ. د بازارې پوروړی جیب کې نه لري
روپک.
چې درځم کوچنیان دې راوړل اخراجات یې درڅه یېرو. چې درځم کوچنیان دې راوړل اخراجات یې درڅه یېرو. اوس نو ژلې سترګې ناستې پښه وتلې درتل
تک.
یاره داسې په پلیسۍ کې د یوه ساتل لا ګران دي. یاره داسې په پلیسۍ کې د یوه ساتل لا ګران دي. تا څلور ودونه وکړل اوس نو بنګ یې په
تلک.
چا ملک صاحب بللې چا به خان درته ویلې. چا ملک صاحب بللې چا به خان درته ویلې. اوس دې درس کلی رابولې په مامک او په بابک.
ډېر ښه ډېر ښه څه نازک ښکاري دا ستا په کلام کې.
څه لونګۍ به دې په سر وڅه شنډل به دې په پښو. څه لونګۍ به دې په سر وڅه شنډل به دې په پښو. اوس چادر تر سر تړلی یو پښلڅ یو چپلک.
واو چپلک کمیشک کمیشک.
او جناب علي اوس زه د کلام د پاره دعوت ورکوم کمالو دل زخمی سیب ته.
خوړلې په اختر باندې وې ما ماتې هګۍ الوی الوی الوی.
واوا واوا واوا.
هګۍ لکه ډبرې کلمې زما سوری سوری الوی الوی الوی. په نس کې درم بهار سو د بی باون بمبار سو. په نس کې درم بهار سو د بی باون بمبار سو. شپه تیره سوه سهار سو د دوو روپو هګۍ اسپتال یوړې زر روپۍ الوی الوی الوی. وامپومو کې الکان ورته وامخوري پوچ خلان کني در به کې تاوان کلمې به کې درباندې ماحول مه خرابوي الوی الوی الوی. که هګیانې جنګوي نو په خپل یې شوي ځان مه ناروغوي. پریشر چې کله بند سي ځینې جوړ سي خوشبوي
الوی الوی الوی. او ګرانو پریشر زده ملګرو دا وخت زمونږ د دې خصوصي اختری مشاعرې خصوصي مهماني او میلمنې شاعري مس لونګینی ماجبینی کټبینی ته دعوت ورکوم چې خپل ترایی کلام تاسو ته واوري.
ستاسو توجه غواړم. وی پتا اختر دی په ما ماتم دی. پتا اختر دی په ما ماتم دی. زړګی مې تک شین لکه شلغم دی. ویختان وتلی سری کډو دی. ویختان وتلی سری کډو دی. په سری پروت د غمو ډرم دی. ستاسو توجه غواړم. وی شل میلمانه نه شل را روان دی. شل میلمانه ناشل را روان دی. کور کور کیسو عجب غم دی. سوک سرسایه تا سوک مبارکی تا. سوک سرسایه سوک مبارکی تا. کتار ولار دی زور دی که کم دی. روپی میولاری چپلی میولاری. روپی میولاری چپلی میولاری. حساب دجون می درهم برهم دی. گرمی سوزلی گرانی سوزلی. گرمی سوزلی گرانی سوزلی. وچ کلک غمو کرم خلق وای چیلم دی.
مڑی
غلی کینا.
نو ګرانو او شهرزاده اوریدونکو، دا زموږ د نن خصوصي لیونۍ اختری مشاعره. که غواړئ چې مازغه مو خراب نشي، ټیلنټ مو برباد نشي، شوګر او بلډ پریشر مو غرقاب نشي، نو پام کوه، پام کوه چې دغه رنګه مشاعره ته لاړ نشي. ای پام کوه، درغله پوره 15 غزلی چاربیتی او نظمونه را خستی دی در باندې اوری دماغ در خرابې. پام کوه، خش ایران اوره، دغه مو دماغ در خرابې. پام کوه، ای پام کوه.